ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری خبرونه درته د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې اوري چې لوی څارنوالي وایي د اختطافچیانو لخوا د وشل شوي شپږ کلن محسا په قضیې جدي کار روان دی او ډیر ژر به یې دوسیه بشپړ شي. دا هم اوري چې د بادغیس چارواکي هغه رپورټونه ردوي چې ویل شوي دي په بالامرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا یو نیم سل افغان سرتیري اسیران شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خپرېږي، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ولسمشر دویم مرستیال په یو ټولنه کې د بیان ازادي د نورو مدني ارزښتونو د ټینګېدو اصل وبلله. افغانستان له آیرلند څخه د کرکټ 15 ورځنۍ مسابقه وګټله. د امریکا دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل سي امریکا په سوریه کې د خپلو زرو سرتیرو ماموریت تمدیدوي. د ولسمشر دویم مرستیال په یو ټولنه کې د بیان ازادي د نورو مدني ارزښتونو د ټینګېدو اصل وبلله. سرور دانش نن په کابل کې د خبرلونو ملي ورځې په مناسبت جوړې سوي غونډې ته وویل
اگر د یک جامعه
ازادي بیان په یو ټولنه کې د بیان ازادي حاکم وي، دا د دې نښه ده چې په هغه هیواد کې بشري حقوقونه هم رعایت کیږي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ازادي هم پکې شته. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای عمومي مشر مجیب خلوتګر پرون ازادي رادیو ته وویل دا ورځ په داسال کې منزل کیږي چې تر دروي میاشتو په لنډه موده کې د رسنیو څلور کارکونکو وجل سوي دي. د حکومت کابینې د روان کال د کاب یهود میاشتې پر 14مه په خپل غونډه کې د کاب 8مه د خبریالانو د ورځې په توګه ونوموله. افغانستان له آیرلند څخه د کرکټ 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه په وو ویکټو وګټله. د هند په دهرادون کې دغه 15 ورځنۍ مسابقه تیره جمعه پیل شوې وه. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې اول وار دی چې افغانستان یو ټیسټ لوبه ګټي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل
آیرلند او افغانستان یو ځای د کرکټ له نړیوالو شورا څخه بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی. خوشبختانه چې د افغانستان په قربتوب سره دغه ټیسټ لوبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ستر توپیر سره وګټله او ویشو کولای شي په تاریخ کې دغه ریکارډ ثبت کړي.
افغانستان تیر میلادي کال د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی او اوس کولای شي چې په ټیسټ لوبو کې برخه واخلي. افغانستان خپله لومړۍ ټیسټ لوبه تیره جون میاشت د هندوستان په وړاندې کړې وه چې بایللې وه. نامعلومو وسلولو د کونړ په مرکز اسد آباد کې د ملي امنیت یو مدیر په ډزو وواژه. د کونړ د والي ویان عبدالغنی مصمم نن دوشنبه سهار ازادي رادیو ته ویل چې مدیر شفیولا نن سهار په اسد آباد کې خپل کور دفتر ته روان و چې وسلولو وواژه. تر اوسه د قاتلانو د هویت په اړه معلومات نه دی ورکول سوي. راپور نوایي چې د امریکایي ځواکونو یو بی پیلوټ الوتکه د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې لوېدلې ده. د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی نن ازادي رادیو ته ویل دا بی پیلوټ الوتکه د یک شنبه په ورځ ناوخته د باریکا په دشت کې د تخنیکی ستونزو له کبله نسکوره شوې ده. د خبره چې په پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو هم دا خبره تایید کړې ده. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلان وایي ګڼ داسې بوټي تجربه کړي چې په دودولو سره به یې د کوکنارو د کښت مخنیوی وسي. د کرنې رئیس زلمی الکو ازادي رادیو ته ویل چې د اینجا او الوویرا بوټو تجربې شوولې چې د هلمند په مزوکو کې ښه نتیجه ورکوي.
خپل الورا ښه بدیل د کوکنارو دی، هم ښه داخلي مارکیټ او هم نړیوال مارکیټ لري. کوشش کوو چې د کوکنارو ځای په الویرا او انج باندې په دې ولایت کې دواړه د کوکنارو بدیلې لارې دي سنجولې مو دي دا د کوکنارو مخنیوي وکړو.
د کرنې رئیس وایي کروندګرو ته د دغو بوټو په اړه عامه پوهاوی او دوی ته د دغو بوټو ورکول پیل سوي دي. هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات کوکنار پکې کرل کیږي. د امریکا دفاع وزارت د یوې امریکایي ورځپاڼې هغه راپور رد کړی چې وایي امریکا په پام کې لري چې په سوریه کې خپل زر تنه سرتیري وساتي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستي جنرال جوزف ډانفورد پرون ناوخته وویل هغه ادعاوي چې په سوریه کې د زر تنه امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه په یوه ورځپاڼې کې راغلي حقیقت نه لري. د زیاته کړې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هغه پلان کې چې په فبروري میاشت کې اعلان سو کوم بدلون نه دی راغلی او له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د امر عملی کېدو ته دوام ورکوي. وال ستریت ژورنال ورسپانې راپور ورکړی و چې په سوریه کې د لویدیځ پلوه کورد وسلولو د ساتنې لپاره د یو خوندي زوند رامنځته کولو په هدف د امریکا، اروپایي متحدانو او ترکیې ترمنځ خبرې ناکامې سوې دي. د دې ورځپاڼې د راپور په حواله د دغو مذاکرو ناکامۍ پینټاګون اړ کړی چې خپل زر تنه سرتیري په سوریه کې پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په ډسمبر میاشت کې اعلان کړی و چې ټول 2000 امریکایي سرتیري به له سوریې څخه وباسي. ټاکل سوی چې کاناډا به په اوکراین کې د خپل روزنیز ماموریت د تمدید اعلان وکړي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د یوې باخبره سرچینې په حواله راپور ورکړی. دې سرچینې ویلي د کاناډا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران کریستینا فریلند او هارجیت ساجن بنن له غرمې وروسته په دې اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړي. په اوکراین کې د کاناډا روزنیز ماموریت 200 غړي لري. رویټرز اژانس د دې سرچینې له قوله زیاته کړې د دې امکان نشته چې کاناډا د اوکراین ته اضافي روزونکي واستوي. او هغه 28 کلن استرالیایي چې په نیوزیلند کې پر دوه جماعتونو په بریدونو تورن دی د محکمې لخوا ورکول سوی وکیل نه دی منلی او غواړي چې په خپله خپل وکالت وکړي. مدافع وکیل ریچارد پیټرز چې د محکمې په ابتدایي غونډه کې د تورن برینټن تارنت استازیتوب کول نن د فرانسې خبري اژانس ته وویل دې سړي داسې ښولې چې مدافع وکیل نه غواړي. پیټرز زیاته کړې نوموړی د داسې چا په څیر نه ښکاري چې رواني ستونزې دی ولري. تیرې جمعې په ورځ د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې دغه مشکوک تن په دوو جماعتونو کې ډزې وکړې چې 50 کسان یې ووژل او 40 نور ټپیان کړل.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. لوی څارنوالی وایي د اختطافچیانو لخوا د وشل شوي شپږ کلنې محسا په قضیه جدي کار روان دی او ډېر ژر به دوسیه بشپړ شي.
تلاش میشه تا هرچی عاجل تحقیقات څارنوالی تکفیر و دوسیه به محکمه فرستاده شود.
دا بادغیس چارواکو دارد کړه چې ګواکې یو نیم سل افغان سرتیری د غلطه اسیران شوي دي.
دوی هلته په سیمه کې د قومي تعامل او د تړو له مخې خپلو کورونو ته ګرځېدلي، بلکې وسوال طالبانو ته تقسیم شوي نه دي او نه یې په اشاره کې نیولي.
په روانه خبرونه کې اورئ چې د هلمند خبریالانو په خوست کې د وشل شوي خبریال فاتحه واخیسته او د حکومت څخه د امنیت غوښتنه وکړه. د نورو راپورونو سربیره د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه برخه کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر وو بچو پورې په صفا ډول اوریدل شي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې له اختطاف وروسته د وشل شوي شپږ کلنې محسا په قضیه جدي کار روان دی او ډېر ژر به دوسیه بشپړ شي. محسا د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اختطاف او د سه شنبې په ورځ د کابل ښار په 500 فامیلي سیمه کې مړی وموندل شو. پولیسو د قتل په تور دوه تنې نیولي چې په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. بلخوا د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په لویه څارنوالۍ کې د ورته قضیو څېړنې لپاره قانوني ځانګړې موده ټاکلې، خو په لویه څارنوالۍ کې پری زیات وخت اوړي. نور حال اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د شپکلنې محسا د قتل د دوسیې د څېړنې لپاره پلاوی ټاکل شوی او د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به ډېر ژر دوسیه سترې محکمې ته واستول شي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې په دې برخه کې به عدالت تامین شي.
قضیه با قاطعیت
و جدیت تاوان با عدالت دوی دغه قضیه په اړه به د عدالت په نظر کې نیولو سره په قاطعیت او جدیت څېړنه کیږي. هڅه کیږي چې ژر تر ژره د څارنوالۍ تحقیقات پای ته ورسیږي او دوسیه محکمې ته واستول شي تر څو محکمه ورته سزا وټاکي. او د افغانستان لوی څارنوالۍ به هم د محکمې هغه پریکړه چې د قانون له مخې صادره شوې د محاکمو د احکامو د پلي کوونکو مرجع په توګه تطبیق کړي.
حکم محکمه را تطبیق خواست کړ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوه ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د محسا د قتل دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استولې ده. محسا هغه شپږ کلنه ماشومه چې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اختطاف او د سه شنبې په ورځ د کابل په 500 فامیلي سیمه کې مړی وموندل شو. د کابل پولیسو د قتل په تور دوه تنه نیولي چې خپل جرم هم منلی دی. د وژل شوی محسا پلار په شاهزاده سرای کې صرافي کوي. تورن او کسان ویلي چې وژل شوی محسا د پیسو لپاره تختولی او وروسته وژلې ده. دغه پیښې په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارولي دي. د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ډیری کارکوونکو د وژونکو د ډاګیز اعدام غوښتنه کړې. همداشان په بیلابیلو ولایتونو کې د وژل شوي محسا د کورنۍ لپاره د عدالت غوښتنې لاریونونه هم ترسره شوي او د دوشنبې په ورځ په کابل کې په دې تړاو یو مظاهره هم وشوه. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل د شهزاده سرای صرافانو هم کار بندیز وکړ او وویل چې دوی د محسا قتل سخت اندېښمن کړي دي. د صرافانو د ټولنې رئیس حاجي میر افغان صافي ازادي راډیو ته ویلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې اختطافونه زیات شوي چې یوازې د صرافانو د اختطاف لس قضیې رامنځته شوي دي. ښاغلي صافي له حکومته غوښتنه کړې چې دغه قاتلین دې ژر اعدام کړي. خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ډاډ ورکوي چې یا د دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول شي او د سزا ورکولو پریکړه د سترې محکمې صلاحیت دی. دا ډاډ داسې مهال څرګندېږي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په مسؤلینو د فوټبال یو شمېر ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونې د تورونو او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو قضیې لا هم په لوی څارنوالۍ کې د څارنوالانو په میزونو پرتې دي. په ورته وخت کې د حقوقي او سیاسي علومو استاد هارون ستانکزی وای د قضیو د څېړنې لپاره د قضایي اجراتو په قانون کې وضاحت شته چې باید په څومره موده کې او څېړل شي. خو په خبره یې ډېر ځله د څېړنو پروسه له خپل قانوني مودې اوړي. دی وایي د جزایي دعوو د اثبات پروسه په ټوله معنا روښانه او څرګنده ده. اړتیا نشته چې ډیر زیات وخت پرې تیر کړو. که چیرې زیات وخت پرې تیریږي دا غیر قانوني عمل دی او باید خپل مسؤلین هم تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. نوموړی وایي د جزایي اجراتو په قانون کې که څوک کوم جنایت ترسره کوي 15 ورځې د دعوې د اقامې لپاره، 13 ورځې په ابتدایا او 13 ورځې په استیناف محکمه کې او دغه شان 16 ورځې هم په ستره محکمه کې په پام کې نیول شوي چې باید په 195 ورځو کې حکم وروستی شي. خو که د اعدام موضوع وي باید تر 14 ورځو پورې حکم د توشی لپاره ولسمشر ته واستول شي او تر توشی وروسته په 10 ورځو کې عملي شي. ښاغلی ستانکزی وایي د دوی د معلوماتو له مخې د افغانستان د سترې محکمې لخوا 15 مجرمینو ته د اعدام سزا ورول شوي خو ولسمشر دغه سزا نه ده توشی کړې. نوموړی له ولسمشر غنی غوښتنه کوي چې په اعدام د محکومو شویو کسانو حکم توشی کړي تر څو په راتلونکي کې د نورو خونړیو جرمونو مخه ونیول شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې لوی څارنوالي وایي د اختطافچیانو لخوا د وژل شوي شپږ کلنې محسا په قضیه جدي کار روان دی او ډېر ژر به دوسیه بشپړه شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بدغیس چارواکي هغه رپورټونه ردوي چې په کې ویل شوي په بالا مرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 سرتیري اسیران شوي دي. له څو ورځو په دې ناامنه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي. د بدغیس چارواکي وایي په دې ولایت کې د فعالو وسلوالو په منځ کې بهرني اتباع هم شامل دي. صالح محمد صالح د بدغیس د والي لویان جمشید شهابي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د سرتیرو د اسیر کېدو خبرونه څومره دقیق دي.
کم شمیر کې شاوخوا شل یا دیرش کسانو دوی هلته په سیمه کې د قومي تعامل او د تړو له مخې خپلو کورونو ته ګرځېدلي، بلکې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي نه دي او نه یې په اسارت کې نیولي. دا اسیران نه بلکې خپلو سیمو ته ورغلي او امنیتي پوستو څخه، او دغه شاوخوا سل کسان چې وو دوی مسؤوله د ترکمنستان خاورې ته واوښتل او بالاخره ټاکل شوي چې څو ساعتونو کې د تورغونډۍ د لارې په قانوني شکل د خپلو تجهیزاتو او خپلو وسایلو سره بیرته افغانستان ته داخل شي.
په بالامرغاب کې میشتو افغان ځواکونو تر دې مخکې هم شکایتونه کړي دي چې دوی په کافي اندازه ځواک نه لري او حکومت ورسره په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. د دوی غوښتنو ته ولې ځواب نه دی ویل سوی چې یو دایمي حل لار پیدا شي په دې ولسوالۍ کې د روانو ناامنیو د ختمېدو لپاره؟
دا جنگ دی نو یو تپل شوې جګړه ده په افغانستان کې. وخت نه وخت د دوی غوښتنې پوره شوي، منل شوي. همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، له څو ورځو را په دېخوا کافي اندازه سرتیري بالامرغاب ته استول شوي. زموږ کمانډو ځواکونه په بالامرغاب کې شتون لري. د دوه ورځو وړاندې وضعیت اوس نه دی، څوکه څوکه د بالامرغاب وضعیت د آرامۍ لور ته ځي. زموږ امنیتي ځواکونو د وسلوالو لومړۍ کرښه ماته کړي او مخته کړي. د بالامرغاب بازار هم پرانسته. په بالامرغاب کې اوس هم جګړه شته. کوشش کیږي او اطمینان ورکو هیوادوالو ته چې لنډ وخت کې به تصویبي عملیات پیل شي، دغه ولسوالۍ به د وسلوالو رشتونه پاکه شي. یوه خبره دا ده چې زموږ د عملیاتو مخه نیولې. بعضې اوقات وسلوال مخالفین د خلکو په کورونو کې ځای په ځای دي، په کلو کې ځای په ځای دي، نو امنیتي ځواکونه کوشش کوي ترڅو ملکي وګړو ته زیان ونه وړي. دغه عملیات لږ په سوکه روان دي.
شعبي صاحب، دغه وسلوال د چا ملاتړ له ځان سره لري؟ ځکه د افغانستان په ختیځ کې کله ناکله د ګاونډي هیواد یادونه کیږي چې دغه وسلوالو تر شا ولاړ دي، کله ناکله د افغانستان په لویدیځ کې بیا د بل ګاونډي هیواد یادونه کیږي. دغه وسلوال چې په دې ولایت کې فعالیت کوي، فکر کوي چې د چا ملاتړ له ځان سره لري؟
د داخلي وسلوالو تر څنګ د بادغیس ولایت وسلوال، د افغانستان د داخلي وسلوالو تر څنګ بهرني اتباع هم پکې لیدل شوي، بهرني وسلوال هم پکې لیدل شوي. د کشکیو استخباراتي معلومات له مخې چې د چچنیا، ازبکستان، د پاکستان داسي وسلوال دلته راغلي او په دا وروستیو کې د تمرکز په بالامرغاب ولسوالۍ درلود چې تر څو د جنوب او د شمال ستراتیژیک منطقه وه د پریکي نور ولایتونو ته مشکلات ایجاد کړي. ولله الحمدلله ونه توانېدل چې بالامرغاب ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د دې شمېر تر 2000 پورې رسیږي چې په بالامرغاب کې دوی شتون درلود. دوی هم د درنو تلفاتو سره مخ شوي. د امنیتي ځواکونو تلفات نسبت د مخالفي وسلوالو مخالفینو ته لږ دي. نو پراکنده وتي تو پراک جګړې شته دی اوس هم نه خطر روان دي، خو موږ ولسته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به د امنیتي ستونزه په بالامرغاب کې له منځه لاړ شي.
د بادغیس ولایت د والیوان جمشید شهابی او چې دغلته د 150 افغان سرتیرو د اسیر کېدو د ریپورتونو په اړه ویل، د ویل چې دومره سرتیری نه دي اسیران شوي، بلکې په سیمه کې جګړه روانه ده او افغان ځواکونه هڅه کوي چې جګړه مهار کړي. او اوس هم له فیروزی عزیزی څخه د نن ورځې اقتصادي خبر نورو.
د افغانستان د متشبثینو علي بورد وایي د دغه هیواد د تازه میوو د صادراتو لپاره یوه تګلاره جوړه شوه. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی قانون ازادي راډیو ته وویل چې دغه تګلاره د سوداګرۍ وزارت او د متشبثینو علي بورد په همغږۍ جوړه شوې چې له مخې به یې په هیواد دننه سړی خونې جوړې او ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. د ښاغلي حاجی هغه په خبره په دې سره به د صادراتي تازه میوو له ضایعاتو هم مخنیوی وشي. د متشبثینو علي بورد د معلوماتو له مخې سکال د ټول افغانستان په کچه د صادراتو عاید $1 میلیارد دی چې 50% یې تازه میوې جوړوي. د دغه بورد مشر وایي دوه کاله وړاندې د افغانستان د تازه میوو د صادراتو په برخه کې په سلګونه زره افغانۍ ضایعات موجود وو، خو له دې وروسته به په تازه تګلارې سره د مخنیوي هڅې وشي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سکال یې د کرنیزو جعلي تخمونو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې هر کال په هیواد دننه 3000 متریک ټنه اصلاح شوي کرنیز تخمونه ترلاسه کیږي چې ډیر ځله پکې جال هم کیږي. د نوموړي په خبره د دغه جالي تخمونو له امله په کرنیزو محصولاتو کې ستونزې هم جوړیږي، خو له دې وروسته به یې مخنیوی وشي او هیله شته چې په دې سره به حاصلات ښه او کروندګر هم زیانمن نشي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیمه بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 800 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 900 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلدارې 100 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 540 افغانۍ.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. دا ازادي راډیو غرمنۍ خبري مشاله اورئ. اوس هم له اجمل تورمان اورو چې د کابل د نن چاپ پر اسمانو څخه خبره کړې دي.
د کابل چاپ پر اسمانو په نننیو غړو کې کوم موضوعات راغلي دي؟ میډیا ارمن خپلواکي ورسپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې لا تر اوسه نه ده افشا شوی چې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمن په کوم موضوعاتو جوړجاړی او هوکړه شوی. ویل کېږي چې د سولې خبرې به روانې وي او خلیلزاد به هڅه وکړي چې په را روانو خبرو کې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېنوي. خو ورسپاڼه لیکي چې په داسې وضعیت کې د افغانستان او امریکا په اړیکو کې ستونزې پیدا شوي او یاد حالت ولسمشر ټرمپ دې ته اړ کړ چې په پنټاګون کې د تړلو دروازو تر شا ل خپل ټیم سره د دغه هیواد په اړه خبرې وکړي. په سرمقاله کې د خلیلزاد دې ټویټ ته هم اشاره شوې چې امریکا او ناټو بل افغانستان د خپل وټلو په اړه یو ځای پریکړه وکړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د پاکستان د لاسوهنې په اړه لیکلي. د دنیا په سر مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې سوله د ټولو افغانانو هیله ده. د قطر له خبرو هم ټول افغانان لا تړکوي. له همدې امله د یاد بهیر پایلو ته سترګې په لاره دي او غواړي عملي نتایج وګوري. ورځپاڼه لیکي ډېری هیوادونه د دوحې د ناستې ملا تړکوي او غواړي نوره د افغانستان مسله یو حل پیدا کړي. پاکستان هم د قطر له بهیر ملاتړ کوي او د سر مقاله لیکونکي په خبره دغه هیواد آن ځان د یاد بهیر اصلي لوبغاړی بولي او داسې ښیي چې ګنې دا پاکستان و چې شرایط برابر او طالبان امریکا سره خبرو ته کینول. ورسپانه دغه شان لیکي پاکستان باید د افغان سولې په برخه کې همکاري وکړي خو دا همکاري باید په دې معنا نه وي چې د لوبي ګټونکي هم پاکستان وي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي چې پاکستان په دغه هیواد کې له جګړې ملاتړ کوي او له جګړې نه ملاتړې همکاري ده خو تر دې هاخوا هر ډول نورې مداخلې افغانانو ته د زغم وړ نه دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د خبریالانو د ورځې په مناسبت د خبریالانو د قربانیو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي په تیرو 13 کلونو کې ډېرې بیلګې شته چې د هیواد دښمنانو پر چاپي غږیزو او تصویري رسنیو بریدونه کړي. یو شمېر خبریالان وژلي او یو شمېر ژوندي له ځانه سره بیولې دي خو افغان خبریالانو د هر ډول قربانیو په منلو سره خپل رسنیز کار ته دوام ورکړی او خپلې چارې په پوره صداقت پر مخ بیولې دي.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په منځنۍ صفه 1206 نوی په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري او په اف ام 3.5 صفه په کابل لوی خارونو کې بډیر صفه ډول اوریدل شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع تم ده چې په حق کې د جنگي جرایمو محکمه د بالکان د جګړې پر مهال د بوسنیا د سرب مشر رادوان کرازیچ د استعفا استیناف پړه خپل حکم نن اعلان کړی. کرازیچ په 1990 کلونو کې په ډلې وژنو نورو سرغړونو مجرم پیش دل شوی او څارنوالانو غوښتنه کړې و چې د نوموړي د قضیه یو مورد چې د پکې براءت اخستو بیا وسیړل شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه احمد تکل سره په سټوډیو کې ده. تکل صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست. د استیناف غوښتنه د کرازیچ له خوا شوی او که د هاګ د څارنوالانو له خوا؟
بله سلام مننه مراد صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. د هاګ څارنوالانو غوښتنه کړې وه چې د بالکان د جګړې پر مهال د بوسنیا د سرب وسلوالو یا ځواکونو هغه وخت ځواکونو پر مشر رادوان کرازیچ د جنوسایډ یا دلایز وژنې دوهم لګول شوی تور چې د مخکې برات پکې اخیستی و له سره وڅېړل شي او د عمري بند سزا ورکړل شي. تمه ده چې د هاګ د محکمې قاضیان د دې غوښتنې په اړه خپل حکم نن اعلان کړي. مراد صاحب اټکل کیږي چې د ننني حکم له اعلان سره به د پخوانۍ یوګوسلاویا له پرځېدو وروسته په بالکان سیمه کې د پیل شوې کورنۍ جګړې د مهال د لویو جنګي جرایمو حقوقي جګړه هم پای ته ورسیږي. په هاګ کې د جنګي جرایمو نړیوالې محکمې رادوان کرازیچ په 2016 کال کې د څو جرمونو له کبله په 40 کاله بند محکوم کړی و. البته دا حکم د پخوانی یوګوسلاویا د نړیوالې ځانګړې محکمې لخوا چې په 2018 کال کې رسمان بنده شوې نه هغه حقوقي اهمیت او هغه تشکیل له منځه ولاړ دغه لخوا رد شوی و. خو د جرایمو د نړیوالو محکمو لپاره د ملګرو ملتونو میکانیزم اوسمهال د بالکان او رواندا د جنگی جرایمو خاص قضیه پر مخ بیایي.
بله خو د کرازیچ د جرایمو دا خو یو موردو پر د نور تورونه چې په لته د په 40 کال بند محکوم شو کوم یو
پر کرازیچ په لګیدلو تورونو کې یو دا و چې د په امر د بوسنیا سرب ځواکونو په 1995 کال کې له 8000 زیات مسلمان نارینه او تنکی ځوانان هلکان په سربرنیتسا ښار کې په ډلهیز ډول وژلې دي. مراد صاحب دال نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په اروپا کې له انسانانو سره د قساوت او بیرحمۍ او ناوړه چلند تر ټولو لویه او بګنونکې پیښه وه. دریاویا کلان کارادزیچ جالبه ده چې شاعر او ارواپو هم پاتې شوی دی. نو دای همدارز د بوسنیا د پلازمینې سرایوو د څلور کلنې کلابندۍ په پلان جوړولو هم مجرم بلل شوی دی. د همدې کلابندۍ پر مهال د بوسنیا ښار له 10,000 زیات اوسیدونکي د هاوانونو او نښهویشتونکو ټوپکو په وسیله چې سنایپر ورته وایي د دې په ډزو باندې ووژل شول. مراد صاحب د کارادزیچ خپل د کارادزیچ د دې قضیه په اړه د محکمو پریکړې سیاسي بللې دي او په 500 مواردو کې مخکې البته د استیناف غوښتنه کړې وه او د وکیلانو هم ویلي دي چې د محکمو په ډیرو مواردو کې له قضایي او عدلي پلوه خورا زیاتې سهوې او تېروتنې کړې دي.
ډېره زیاته مننه دوستانو له احمد تکل نه مو واورېدل چې په هاګ کې د جنگي جرمو محکمه د بالکان د جګړې پر مهال د بوسنیا د سرب شرادوان کرازیچ د استیناف پړه نن خپل حکم اعلان کړی.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هلمند خبريالانو په خوست کې د وشل شوی خبريال فاتحه واخستله او له حکومت څخه د خبريالانو د امنیت غوښتنه وکړه. په هلمند کې د رسنیو استاذ یو خبريالانو د دوی د ملګرو هدفي وشنو اندېښمن کړي او لويري نشي کولای سم کار وکړي. په دې اړه نور تفصيل له هلمند د الیاس دای په ریپورت کې اورو.
دا په خوست کې د وشل شوی خبريال سلطان محمود خیرخوا د پاره په هلمند کې ژورنالیستان او درسنوی د کارکونکو لخوا د دعا او فاتحې د مراسمو نیول شوی محفل دی. سلطان محمود خیرخوا د تیر جمعې په ورځ په یو غلچکی برید کې لومړی ټپي او بیا وروسته په یو روغتون کې ساور کړ. هغه په خوست کې د ژمن په نوم تلویزیون سره د ویاند او ممثل په حیث دنده درلوده. د هلمند خبريالانو په سلطان محمود خیرخوا برید او د هغه قتل وغندې او د حکومت نه د عاملونو د نیولو او سخت سزا غوښتنه وکړه. د پژواک خبري اجانس خبريال نیاز الدین کلیوال او د سباون راډیو تلویزیون رپورټر میوند میړنی ازادي راډیو ته وویل د نثار احمد احمدي او خیرخوا تر پیښو وروسته د ځاني امنیت په خاطر اندېښنې ډېرې سوي دي.
کله چې پر احمدی باندې 14 وسوله لاغه ورسته موږ ټول ملګری زخپل ځان درته یادوم چې په آرام فکر صحیته نسم تللی خبر رپورت نسم جوړولې یعنی خبر نسم کور کولې کوم موضوع چې د باندې نسم متلی په ځان د احساسوم چې د باندې ز ماغه نه یم ساتل سوې نه یم یعنی زما خو نه توپ نه دی سوې.
موږ په هلمند کې د نثار احمد احمدی د جبل کېدو تر پیښې ورسته او دغه ډول د سلطان محمد خیرخوا د شهادت تر پیښې ورسته د ځان فړه باندې تشویش لرو یعنی په شزر باندې کار نس کولای په شزر باندې سایت نس راوتلی یو ډول تشویش را سره دی چې هغه د تشویش چې ممکن موږ د غسی خونړی پیښه قربانی سو.
نثار احمد احمدی ته د تیریونی سی شنبه په خپل موټر کې مکناتیس منځ په ځای و چې د دوهم یو ځاړوند د کارتلګان په مربوطاتو کې د سباون راډیو تلویزیون په دروازه کې تر 14 ورسته سطحې ټپې سو او د شدر ملینې په خاطر کابل ته انتقال سو. که څه هم حکومت د بیان د ازادۍ د تضمین ترڅنګ د خبريالانو د امنیت او خوندیتوب ژمنه کړې ده خو د هلمند خبريالان وایي په ښکاره د حکومت داسې حرکت نه دی لیدلی چې خبريالان خوندي کړي. د شمشاد راډیو تلویزیون خبريال سردار محمد سروري او د شنا تلویزیون همکار محمد عمر المر ازادي راډیو ټول د حکومت څخه غواړي چې د ژورنالیستانو خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي.
له بده مرغه له مرکز او په ټولو ولایتونو کې د حکومت هغه تدابیر چې د خبريالانو د امنیت لپاره دي کافی نه دي او یوازې نمایشي دي. نو زموږ هیله هم دا ده چې نه یوازې د خبريالانو بلکې د رسنیو د امنیت لپاره هم جدي تدابیر ولري.
تر اوسه خو دا ژمنه نه ده پر ځای شوې ولي که پر ځای شوې وای احمدي به په احمدي باندې به برید نه وای شوې او دغه زموږ نور دوستان چې په خوست کې وو هغه خپل ژوند لاس ور کړی دي. نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې دغه خبرې یوازې د میس پر مخ به کوم اقدام نه دی شوی د خبريالانو د امنیت ساتنې په خاطر.
د بي سرحد خبريالانو د معلوماتو لمخې 2013 میلادي کال د افغانستان د خبريالانو د پر تر ټولو خنړې بلل شوی دی. هلمند چې د تیرول سکولن رئیس د جنگ سره کرښه پاته شوی ده. د 2001 میلادي کال رئیس چې اجمل نقشبندي او په 2003 میلادي کال کې عبد الصمد روحاني وو جلسول د خبريالانو د پر تر ټولو خطرناک سیمه بلل شوی ده. دلته درسونی مسولین او کارکون کې وای کده دوی امنیت ته پاملرنه ځنګړي نسی وزت به تر دې نور هم خطرناک سي. محمود الهستی د زده رادیو هلمند.
ستاسو ل پیغامونو
عزیزیم د لوګر ولایت محمد هغه ولسوالۍ نه د وزارت معارف حکومت طرحه جوړه کړې ده د ښوونکو د ماشونو په باره کې. په دې باره کې تر اوسه پورې اقدام نه ده شوی. ډېره مننه له ازادۍ راډیو.
زه د افغانستان پر حکومت باندې دا غږ کوم چې د پاکستان په چمو باندې دي نه تیروځي. څلوېښت کاله کېږي دا اور په افغانستان کې پاکستان جوړ کړی دی. زه قسم خورم د خدای په ذات قسم خورم چې پاکستان قوت ولري که تاسو ته کښېني. نو زه د حکومت څخه خواهش کوم په دې خبرو شی نه جوړېږي، اقدامات دې وکړي. مؤثره نتیجه په افغانستان کې د چاپو ترسره کول دي او د مخالفینو د کمربندو وشاته د